شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز.
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د دریو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو ورته
مانی عموم کې پر کاغذ باندې باندې
د ډاکټر محمد تنها سره د ده د ساينسي مقالو پر نثر ژغېدلی یم.
افغانستان خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو 15 ماشوم ته نثر تشریح کولی، معنا دا چې تاسو نه
شعر هم لرو او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې راغونډ کړي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر ساحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې 3 ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولی سو. یوه بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکي دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جی په اړه غهی منځ ته راځي. د دې د ژغورنې په اړه، د دې د پالنې په اړه، د دې ته د توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. دویم مهمه غټه غټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستل ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گزارې مملکت ته د سیاحت بایس کړی د افغانستان غو نه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې د سیاحان التزي یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغول شي او ساتل شي په سیمه ملکونو کې چې هغه اقتصاد د یغجی ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان تل زیات سرمایه گذاري کوي بازارونه جوړيږي هوټلونه جوړيږي دغه ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه ده چې یونسکو ته انجنيران استي مسلکي خلک استي ترڅو هغه ځای وساتل سي ورغول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي د هغه په بیا رغونه کې د هغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 500 کال مخکې ودان شوې ده د دې ور دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړی جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په بحرس کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لمړنۍ واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی خو آیا دا بن د یونسکو په غلس معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه غلس معیارونه چې دوی د بشرینو بوخ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي ځنګړي فرهنګي استازیتوب وکړو مخینه البته دوی 50 کال شي دا غته 1500 کال مخینه لري او د شکولای او استثنایی په دیده ده او دا سي د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي
ښاغلی سروانی وايي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1902 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وای د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډیر خوندې کول او ډیره مزه به و او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمیر یې تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یعنی درسی کتابونه سی پانتونه کوم کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزاد مطالعه په برخه کې اکثر د هغه ځوانان چې کتابونه ته مراجعه کوي، هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زین چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د التیام کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه سیمه تاسو وګورئ قیمته سوي دي، دې ترڅنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل سوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغو ته کوشش وسي تخفیف راولو یا کتابونه په څه کمه یا ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤول صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپل خوخي وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوی دا ما اومداستون زه سدا سه منګ اومداستون سر لرو زیاتره سیدی دا په دری او فارسی زبه لیکل شوی دی، او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری دی، خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم یوز.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي، ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 80% دا ستونزه هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خپرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنې کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې ته راشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډیر مننه کوم. پرېکړه هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې، همدا لاملونه دي. زما په نظر دا وی چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو ځل د ټوکر و او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تم دی شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیک دی او الکترونیک هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت بند لري، لکه معرفت په برخه کې لشپغه مو پورته د انجنیر لیسې په انتونو تر ډېر وخت بستاو، او د مالیات هم ورسېږي چې زمون کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی ډېر ارزانه ده. په نوست تقریبا یو نیم چند یو چند اضافه
کاغذ مالیا لوڑا شوی ده. دسته چی مالیا؟
مالیا عموم کې پر کاغذ باندې راغلی ده، پر نورو برخوم راغلی ده، پر هر څه مالیا زیات شوی دي، قیمتي لوړا کړی ده، د تیل قیمت شوی دي، هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغل سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. نصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته راوړلې نه شي. متاسفانه چې دوم څلور ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خو چې باید دې په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اساس شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هرات زیات شوی او کتابونه کاپی کړل، په دې غرسه کې تر فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څه پوښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پوښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه قاتل کول جرم دی او د دغه مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب قاتل کول یو جرم دی باید د مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي، یعنې تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه، تقریبا 15 سورځې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شوله او ضمانت خو شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا دته دا کار ته لاس نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش یې خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخ کې خبرې کړې وې او د ورستوي کې خبرې ورسره وکړي. د دې مختول سم کوشش کوو چې یو وخت تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه وسوي.
سمون صاحب، کته ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستان د پوسټل لارې کتابونه نه سره غوښتي، لیکن کچرته له پاکستان راغړې لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه له هغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوسټي له لارې چې له پېښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کې له کابل لیږي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوسټ له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولاته دام کېدای شي ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغه په ډېر لوړه بیه وي، یو دای لاته د هغه د ستونزې ساده د مونږ هم درکو او مونږ عملا سره مخ.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه، جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونه ګران شوی دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حالا را داس کړئ چې نو مخ په وانسان کې ستونزې ډېرې دالې چې
دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کړي، لکه انډونیزیا، مالزیا، د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو تور مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو لهغه یوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهیږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او کنه. تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا مالیه پاتنی فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغه سي د اتحادیې له لوري تاسو یو هڅه مشترکه هڅه نشي کولای؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پایل شي موږ خپل دهید روښانه کړو او اتحادیه شته د خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملي اقدام ته قطعاً یو کېدای شي تجارانو هم دوه تضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته تقریبا شل لوی تجاران لرو کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه
نصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې. په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو پر اساس دغه مشکل هم تبری ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفته کنه کیدای شي، خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي اوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسته لیوه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته پیوړتیا اړتیا بدله شي، نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدل وو بیرته راژوندۍ شي او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک سپ تاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعه په برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط ده، هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم دي. د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای هم داده چه انگیزه دی خلکو توکر.
ناصری صاحب دی بحث پا ورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ پا برخه که چارواک مرسته نکوی، انگیزه خو یا عمومی شایده و ده نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته ده چارواکو مربوط ده چی ده تعلیم دروازه خلاصی کدی، لیکن پا خپلا تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خپرندوی طولینی پا خپلو که چه کولیشتی چی ده کتاب صنعت بیرته وخوروی، یعنی کم کار چی ستاسو مربوط ده هغه باید چی بی او باید پیغه برخه که گامونه وخستل شی؟
زباق نظر طول دنیا که پده غرصه که حیوادون فرهنگی انقلاب تا نهایت زیاد تهمیت ورکره ایده او صباق دیره گتر رسولی ده او دیتای مهم کار ویله ده امده مسئولیت و معمولیت خوی ده دولتی چه ها باید سره امکاره و که چه ها ده ملی فرهنگی استراتیجی دو رول دی ده غیر برانا که اس مثلا تده پا ار ولسواله که دریس و واطن ولسواله دی یو واما کتاب تون جو که و غیطا یو کتاب دار وله دی دوغه بنسټو منطراتګ او ورو خپل جریان مستر ولی او دغه صنعت ولا پیدا کوي لبل خو اوس مثلا موږ او یاس من ټوانیدلې چې د افغانستان په دغه ارزه کې خودکفایي مستر وي مخکې د دېنه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیک مرکزو کې چې پانتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل یعنی اوس او یا خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي دغه ولا سرهونه دا هغه باید وساتل شي په ساتلو نه راځي دا چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا څلوېښت سلنه په خپلو پښو ودرو او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنې دا موږ یو بلا وازه مرسته نه غواړو د دې نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې د دغه لار نرۍ کولی شي چې موږ وده وکړو او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي زما په نظر دوی باید په دې هر څه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري څه تغیرات چې راغلي دي نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې یوه بریده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د اوس سره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کړو
صفی الله ناصری د اکسوس کتاب لورنزی مسئول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنزی مسئول او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنزی مسئول له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوي دي، ځینې خبرې شوي ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسګونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه وو. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
وسلو د ادبی ارخه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د اوسنوي سره پرتل کوم ډیر په دې سوي ډیر کې سوي من دا یو ډول نه پیګم په خپل سمېږي. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیات او لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ور سره ده بالکل دینو لیکوالو کتابونه ولما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل کې ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالک لسوی دي ملوست دي خو کرښتیا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چکله جمله ناسمه ولیکم خپل په دې سمنه پته چې لسره ولول په دې دانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې بایس شوی دی چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دا خبر وایم خو دا خبره صحیح ده او ترڅو چې افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید د دې یو ژبه او د تشریک او یعنی که تاسو څه سم زده یا ماشوم باید به قرباني پوکړه سه او که سم نه زده بل څه کوم نشي پکوله په مخپلو شکلیاتو کې لپاره روانه او چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حکیمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي
ل محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی لدوی مننه او دا شعر په ګډه سره ور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی د پرخو کو گئی د گلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو ویجار کلل پتھور مٹھو سحر بتم چشپو ایجار کل پتھور مٹو سہر بتم کلو پہاگو کھلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویشت د مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو وهی د فکر په اکبر راغلا وحی د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو خو چا منلو چا نه منلو وحی د فکر په اکبر راغلا خو چا منلو چا نه منلو
لهم دی غزل سر آزادی رادیو ادبی مجله ران غاړو تر بلی غنی زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وی
Oh, وطن درنا بازار شون تبار بورا شون سرد حمکار دنا مکار آغا جون پمرگ اصاد خودنا شبه روزگار روزگار روزگار